السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن دوشنبه د 1499 مریز کال د مرغومی یا جدید بوښتمه او د 2021 زیږدیز کال د جنوري 11 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. و باورې چې افغان چارواکي وایي طالبان پر نظام د خلکو د بې باورۍ لپاره هدفي وژنې کوي. هدفي وژنې څه دي؟ خبرونه کې مو د چارو لوی وکتونکو سره خبرې پرې کړي، خو مخکې له دې چې د او نورو راپورونو ته راشو، پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د بشري حقوقو کمیسیون وایي نیمروز کې د ملکی مرګ ژوبلې راپورونه څېړي. هلمند کې د پاڅونوالو پر پوستا موټر بم برید شوی. او بریتانیا وایي بېوزله هیوادونو ته د کورونا واکسین په برابرولو کې مرسته کوي. بشپړ خبرونه. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په نیمروز کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شوې ادعا څېړي. دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر تیره شپه په یو ټویټ کې ویلي، په نیمروز کې دا پېښه داسې وخت کېږي چې تر دې مخکې په هلمند کې په یوه بمباري کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ څو غړي وژل شوي وو. د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ اوسیدونکو پرون یکشنبه لږ تر لږه د 14 کسانو مړي د ولایت د ودانۍ مخې ته راوړي وو او ویلي چې وړمه شپه د افغان ځواکونو په بمبارۍ کې وژل شوي دي. د ویل کېږي چې په دغو کې 14 تنه د یوې کورنۍ غړي دي.
بعد هغه څه درې درخه وسوه ورغلی هم د ټپي مې راخیستی دی. ټپي چې مې راواخیستی د کور 14 نفر شهیدان شوي دي. دوه نفر پکښې ټپیانو چې یو دغه دی یو بل سماس کې سرسره کې ټپي وو هغه جوړ هغه مرانې اخیستی. څلور نفر دغه دي نارینه دي نور ګرد عاجزي.
215 میوان قلی اردو پرون په یو اعلامیه کې وویل چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې دغه ادعا به د دوی لخوا وڅېړل شي. د قلی اردو تایید کړي چې په دغو عملیاتو کې ځینو ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. د نیمروز ولایت مطبوعاتي دفتر بیا وایي چې د منظرې په سیمه کې د عملیاتو پر مهال د طالبانو د سرې قطعې 12 غړي وژل شوي. خو د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي بیا ویلي خاشرود کې ملکیان وژل شوي دي. د هلمند مرکز لخکرګه په سرګودر سیمه کې موټر بم چاودنې یو تن وژلی او اته نورې ټپیان کړي دي. د هلمند یوې دولتي سرچینې د نوم خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چاودنه د ولسی پاڅونوالو پر پوستې شوې ده. یوې بلې سرچینې چې د ټپیانو شمیر 15 تنه خودلې ویلي چې مرګ ژوبله ټوله پاڅونوالو ته اوښتې. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت هم چا نه دی منلی. د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد کریم خلیلی نن په رسمي سفر پاکستان ته ځي او له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان پر سوله بحث کوي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی خلیلی به د جنوري له 11 تر 14 د یو هیات په مشرۍ په اسلام آباد کې وي. د اعلامیه له مخې کریم خلیلی به له صدر اعظم عمران خان، د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي او د ملي اسمبلی له مشر اسد قیصر او نورو مشرانو سره وګوري. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي دا سفر د پاکستان د هغې پالیسۍ یوه برخه ده چې هدف یې د افغانستان د سولې په پروسه کې پر یو ګډ تفاهم سلا کېدل دي. تر دې مخکې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی هم پاکستان ته تللی و. د پاکستان کرکټ په سوداګریز لیګ کې د افغانستان درې تکړه لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او مجیب الرحمن واخیستل شول. له شپږو لوبډلو جوړ دغه لیګ چې په 2015 کال کې پیل شوی هر کال ترسره کیږي. په بل خبر کې د افغانستان کرکټ بورډ وایي له آیرلند سره د روانو مسابقو د چمتووالي لپاره په متحده عربي اماراتو کې د ملي ټیم تمرینات له تیرې شنبه په شدت سره روان دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په عربي متحده اماراتو کې تمریناتي کیمپ پیل کړ. دغه تمریناتي کیمپ مخه د آیرلند پر وړاندې دریو نړیوالو 500 لپاره تیاری دی. د چې دا لوبې به د افغانستان په قربتوب د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي.
له آیرلند سره دغه لوبې د جنوري میاشتې پر 21مه، 24مه او 26مه ترسره کیږي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د عراق په جنوب کې د پولیسو او مظاهره چانو په تازه شخړو کې یو پولیس وژل شوی او 45 مظاهره کوونکي ټپیان دي. د جرمني خبری اجنس په حواله په ناصریه ښار کې پرون شخړه ورسته له هغه پیل شو چې اول مظاهره چان په الحبوبي میدان کې سره راغون شول او د هغو کسانو د خوشی کېدو لپاره غږ پورته کړ چې د ورستۍ ورځو په مظاهرو کې نیول شوي دي. د اجنس په حواله مظاهره چانو پرون د موټرو ټایرونو ته اور واچوه او د ناصریه ښار عمده لارې وتړله. بریتانیا وایي بېوزله هیوادونو ته د کورونا وایرس ضد واکسین لرسولو سره د همکارۍ لپاره یې له نړیوالو مالی مرستندویانو نږدې $1 میلیارد بس پنه ټوله کړې ده. بریتانیا ویلي د دې تر څنګ د یو ځانګړي پروګرام له لارې د 548 میلیون پاونډ مرسته ژمنه کړې ده. دا داسې پروګرام دی چې د مرستندویانو د هر رو $4 په وړاندې $1 پاونډ ورکول کیږي. دا بسپنه به د روان میلادي کال 92 پرمختیایي هیوادونو ته د کورونا ضد واکسین په رسولو کې مرسته وکړي. او په قرغزستان کې ملتپال سیاستوال صدر جباروف د ولسمشرۍ پرونی ټاکنې وګټلې. جباروف په داسې حال کې واک ته رسیږي چې تر لانجمنو پارلماني ټاکنو وروسته درې میاشتې اعتراضونه روان وو چې دغه هیواد له سیاسي کړکیچ سره مخامخ کړی وو.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لپاره درجه 9.-5. هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لپاره درجه 6.-8. کندهار اسمان شین د تودوخې لپاره درجه 6.-1. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لپاره درجه 1.-8. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لپاره درجه 14.-6.
سهارانه خبری مجله ته غواګی وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. افغان حکومت یو ځل بیا طالبان تورن کړل چې هدفي وژنو کې لاس لري. طالبان ولې دا کار کوي؟
دغه هدف هم دغه دی. جمهور ریاست لومړی مرستیال باید ناکام ثابت کړي. دوهم خبر دا ده چې په نظام د خلکو بې باوري نهایت زیات کړي.
هدفي وژنې څه دي؟
د سیاسي تروریستي حملو یو شکل دی چې خپل مشخص مخې د نظر وړ کسانو د منځولو کې تعقیب کړل شي.
ملګری ملتونه وایي بې وزلي او د ماشومانو خوارزواکي د افغان ټولنې له لویو ستونزو دي.
سوی د غزت میرا وړی دی دا درې شپې کې ځدلې پروت دی. بالا ګر سره وضعیت خراب دی. بالا نه پوهیږو چې موږ څه وو.
بلاروس کې د ولسمشر او سیاسي مخالفانو د نویو ناندریو په اړه هم اوریدلی شي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر یو ځل بیا وویل چې په وروستیو هدفي وژنو کې وسلوال طالبان لاس لري او هدف یې پر نظام د خلکو بې باوري کول دي. خو وسلوال طالبان چې په دغو هدفي وژنو کې خپل دخالت ردوي وایي د هدفي وژنې هغه کسان کوي چې د سولې د راتلو مخالفان دي. د هدفي وژنو په لړ کې پرون یک شنبه په کابل کې د عامه ساتنې ملي تصدۍ د مطبوعاتو مسؤول وژل کېدو پراخ غبرګونونه پارولي. په دې اړه په مکړه د سالم محمد صالح راپورته.
د جمهوری ریاست د لومړی مرستیال امرالله صالح مطبوعاتي دفتر په وروستیو هدفي وژنو کې وسلول طالبان په مستقیم دخالت تورنوي. د شغلی صالح د مطبوعاتو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد پرون ازادي رادیو ته دا خبره وکړه.
دا چې طالبان د دې بریدونو مسؤلیت نخلی هغه د افغانستان خلکو ته په خپل طالبانو ته که فکر په وکړي او دا اعتراف وکړي واضح ده. هغه دا چې دوی امریکایانو سره وعده کړي چې موږ په خارونو کې حمله نه کوو. اوس په خارونو کې دوی په انتحاري بریدونو کې چې مخکې کول یا دلایزو بریدونو باندې خود دوی امریکایانو سره هغه توافق خرابېږي. دوی لاغې نه ویره لري. نو هغه ټول جنگ متمرکز کړي دی په کابل باندې چې هدفي وژنې بمی چاودنې دي.
د هدفي وژنو په لړ کې پرون په کابل کې د افغانستان د عامه ساتنې ملي تصدۍ مطبوعاتي مسؤول ضیا ودان له خپلو دوو همکارانو سره په یوه چاودنه کې ووژل سو. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر د دې وژنې په تړاو لیکلي دا کسان څوک دي چې د افغانستان د ځوان او تحصیل کړي ځواک د له منځه وړلو هڅه کوي. زموږ هم نسلان او د راتلونکي لپاره موجوده هیله وژني. په تیرو دو میاشتو کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایي ترڅنګ ګڼ خبریالان، فعالان، پیلوټان، سیاسي څېرې او نور شخصیتونه په دغه سي هدفي حملو کې وژل شوي دي. طالبانو او امریکا د فبروري پر 9 په خپلو کې موافقه لاسلیک کړې چې له مخې طالبانو په لویو ښارونو کې د لویو حملو نه کولو ژمنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جنوري میاشتې پر 2 وویل له څه باندې یو کال راهیسې په افغانستان کې کوم امریکایي سرتیری نه دی وژل سوی. حال دا چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمیر 60 ته رسیدلی و. په وروستیو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ د ملکي افغانانو مرګ ژوبله هم زیاته سوې ده. ملګرو ملتونو ویلي د 2020 میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړو کې نږدې 6000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په وروستیو کې د هدفي وژنو زیاتېدو د عامو افغانانو اندېښنې زیاتې کړې او دوی له دولته په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د امرالله صالح د مطبوعاتو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد وایي دا هدفي وژنې د وسلولو طالبانو لخوا د څو هدفونو له مخې کېږي.
څو هدف دي؟ یو دا چې امنیتي تړون یا د شپږنیمو ټیم باید ناکام کړي چې په هغه کې مستقیماً پاکستانیان په دې پلان کار کوي او د هغوی هدف هم دغه دی. جمهوري ریاست لومړی مرستیال باید ناکام ثابت کړي. دوهمه خبر دا ده چې په نظام د خلکو بې باوري نهایت زیاته کړي او داسې څرګند کړي چې ګواکې نظام خپل سربازان خپل ځوانان خپل وژني. هدف د دې جګړې او دغه وروستیو هدفي وژنو هم دغه دی.
په کابل کې د امنیتي پیښو له زیاتېدو وروسته ولسمشر محمد اشرف غني د اکتوبر میاشتې په نیمایي کې د سیمو دی لپاره د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت خپل لومړی مرستیال امرالله صالح ته وسپاره. که څام په وروستوي کې په کابل کې لوی امنیتي پیښې کمې سوي، خو د مقناطیسي ماین چاودنې او هدفي وژنې زیاتې سوي دي. بل خو د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان پرون رسنیو ته وویل د ځینو هدفي وژنو په تور څو نیول سویو کسانو اعتراف کړی چې د طالبانو غړي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په ټولو هدفي وژنو کې د خپلې ډلې د حالت رد کړي او ویلي دي دوی یوازې د هغو کسانو پر ضد عملیات کوي چې په پوځي او استخباراتي فعالیتونو بوخت دي. مجاهد پرون ازادي راډیو ته وویل د غیر نظامی اشخاصو وژل په طالبانو پورې اړه نه لري او دوی دا ډول ادعاوې چې ګواکې طالبان په دغسې پیښو کې لاس لري ردوي. مجاهد ویلي هدفي وژنې هغه کسان کوي چې د سولې مخالفان دي. د هدفي وژنو تر څنګ په امنیتي پیښو کې هم ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي چې تازه مورد یې په نیمروز ولایت کې وړمه شپه په یوه هوایي حمله کې لږ تر لږه د 14 کسانو وژل کېدل دي. تیره اونۍ د هلمند مرکز لشکرګاه ته نږدې په بشرن سیمه کې په یوه ورته هوایي حمله کې د 5 کوچنیانو د وژل کېدو او 5 نورو د چپې کېدو خبر ورکول سوی وو.
و موردل چې په افغانستان کې هدفي وژنو اندېښنې پارولي او دولت او طالبان یو بل د دغو حملو پر کولو تورنوي. هدفي وژنې څه دي او ولې په افغانستان کې زیاته شوي؟ صالح محمد صالح دغه پوښتنه په ډنمارک کې لمیشت لیکوال او تحلیلګر عزیز الله حقپال سره مرکه کې کړي.
هدفي وژنې یا زنجیري قتلونه د سیاسي تروریستي حملو یو شکل دی چې هم خپلې مشخصې مخې د نظر وړ کسانو د منځوړلو کې تعقیب کړلی شي او هم د وحشت فضا حاکمه کړلی شي تر څو خپلو سیاسي غوښتنو د منلو لپاره مقابل لوری وهڅوي. نو په افغانستان کې چې څلوېښت کلونو جنګونو په لړ کې دا وروستۍ جګړه تر ټولو ډولونه ډېره اوږده او پیچلې جګړه ده او له بلې خوا د جګړو دواړه لوري سیاسي پختګي ته رسېدلي دي. هر لوری د خپلو غوښتنو د منلو لپاره له هر ممکنه لارې څخه کار اخلي. همدغه هدفي وژنې هم یو له همدغو قتلونو څخه شمېرل شوي. څو د تیرو تاریخ پیښو په نظر کې نیولو سره ولسونه هم ورته فکر کوي. طالبانو د هر ډول تروریستي حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې د دوی له لوري کېدلې، که څه هم ډېر بې ګناه ملکي قتلونه هم ورسره مل وو، ولې اوس د دې قتلونو مسؤلیت دوی نه دی اخیستی. او له بل لوري چې ورته ګورو، په حکومت کې هم داسې کړۍ شتون لري چې د سولې له راتګ او د طالبانو د سیاسي مشارکت په حکومت کې ورته د منلو نه دي. دوی دي چې د طالبانو د بدنامي او له بلې خوا په حکومت باندې فشار راوړل د موقت ادارې لپاره د منلو دپاره دا کارونه کوي.
وسلوال طالبان وایي هدفي وژنې هغه کسان کوي چې د سولې پروسه غواړي زیانمنه کړي. حکومت هم د هدفي وژنو عاملان د سولې دښمنان ګڼي. دا حمله کوونکي څنګه مهارېدلی سي یا د دغو حملو مخه څنګه نیول کېدای سي؟
معمولا کدی دولت له طرفه شخوي دغه او کدی بر جانب مقابل لوري چې له طرفه شخوي دا د ډیرو پټو مخصوصو کلیو له خوا چې په عمل کېږي. د استخباراتي ادارې هغه ډیر مرموز شکل قتلونه له پامدغه لري کې عمل کېږي چې د دغو قتلونو د کشفولو او د هغوی د مخنیوي لاره تنه تنه د یو مملکت هغه امنیتي ادارې په غاړه اخیستلی شي. کله چې خپله دوی پکې ورسره همغږي شي، حمله شي،
نو په صورت کې د دغه قتلونو مخنیوي ډېر مشکل ده. که موږ وایو چې حکومت ولې داسې هدف یې وژنه مخه نه نیسي، داسې نه ده، بلکې موږ وایو چې حکومت باید ویدروي، مخنیوي خبره نه ده.
عزیز الله حق پال و چې د هدفي وژنو پر زیاتوالي او څرنګوالي غږېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس برا شو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړې دي. طالبان غنی د سولې پر وړاندې خند غنی ایرو ایشیاروی خبرونه تر دې سرلیک لاندې د افغانستان د سولې روان بهیر ته کتنه کړي او لیکلي دي. طالبانو د شنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې د افغان ولسمشر اشرف غنی هوډ چې د ولسمشری د دورې تر اخره به په قدرت کې پاتې شي د سولې روانو خبرو ته زیان رسوي. طالبانو دغه خبرداري په هغه ورځ ورکړې چې د دې ډلې استازیو د قطر په پلازمینه دوحا کې د غنی د دولت له استازیو سره د خبرو نوی پړاو پیل کړ. د جګړې د دواړو لورو لخوا د دغو خبرو له پیلېدا سره پر رسنیو کې داسې ګنګوسې راپورته شوې چې ښایي غنی قدرت یو موقت حکومت ته وسپاري چې د سولې پروسه وڅاري. خو د ایرو ایشیا په لیکنه افغان ولسمشر روان اونۍ په ښکاره له دغې طرحې سره مخالفت څرګند کړ. یو ځل بیا یې خپلې ژمنې تازه کړې چې دای له قانوني پلوه ځان مکلف بولي چې قدرت خپل منتخب ځایناستي ته وسپاري. ښاغلي غنی د چهارشنبې په ورځ په ننګرهار ولایت کې د خلکو یوې غونډې ته وویل چې دا ولسمشري د ده نه ده، دا څوکۍ د افغانستان په ملت پورې تړلې ده. غنی وروسته له امریکایي سی این این تلویزیون سره په مرکه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه هم پر خپلې دې خبرې بیا تاکید وکړ او وی ویل د دې اصلي هدف دا دی چې د خلکو د ارادې سره سم قدرت خپل منتخب ځایناستي ته وسپاري. خو طالبانو په یوه تبصره کې ویلي چې په قدرت کې پر پاتې کېدو د غنی ټینګار به په افغانستان کې د رواني اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو له لارې په سوله ییز ډول د یوې حل لارې د موندلو ور وتړي. د افغان ښځو د تیرو کلونو لاسته راوړنې باید خوندي شي، دا هغه موضوع و چې د افغان میرمنو مخکښو ملاتړو د اتلانتیک شورا د تیرې پنجشنبې د ورځې په غونډه کې پرې ټینګار وکړ. دا غونډه په افغانستان کې د ښځو لاسته راوړنې، د افغان ښځو لپاره د اقتصادي فرصتونو ملاتړ، د سولې او امنیت یو عمده عامل ګڼل کیږي تر سرلیک لاندې جوړه شوې وه. په دې اړه د اتلانتیک شورا په ویبپاڼه کې په یو مطلب کې لولو چې د دغه غونډې برخوالو په افغانستان کې په تیرو نږدې شلو کلونو کې د ښځو پر لاسته راوړنو، د سولې او امنیت په چارو کې د ښځو د پراخ رول پر اهمیت او د افغان ښځو د ځواکمنتیا په برخه کې د امریکایي لوبغاړو د رول په اړه خبرې وکړې. اوس هم راځو د افغانستان د یوې بلې ټولنیزې ستونزې په اړه یو راپور ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا د یو راپور په خپلولو سره اعلان کړی چې 3.4 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا اکثره د هغو کورنیو غړي دي چې د جګړو او نورو ستونزو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. په دغه راپور کې راغلي چې له 5 کلونو ښکته په 2 ماشومانو کې یو یې له خوارځواکۍ کړیږي. د یاد راپور پر بنسټ افغانستان د نړۍ دویم هیواد دی چې اوسیدونکي یې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. مرستو ته د اړمنو کسانو شمیر 3 میلیونه ښودل شوی، خو د طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي د ژمي په 3 میاشتو کې یوازې 1 میلیون کورنیو بې ځایه شوو ته خوراکي توکي ویشلي. نور په دې راپور کې اورېدلی شئ.
د هرات په حوزوی روغتون کې د خوارځواکو ماشومانو د درملنې مرکز. دغه ماشومان د ناسم خوراک له امله دلته د روغتون په کټ پراته دي. عبدالقیم چې د بادغیس ولایت اصلي اوسیدونکی دی، د دې ماشوم پلار دی. نوموړی وایي د ماشوم د پیدایښت په ورځ مور مړه سوه. د مور د شیدو د نشتوالي او د بېوزلۍ له امله د ماشوم ناروغ سو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د یو تازه راپور له مخې په افغانستان کې له هرو 2 ماشومانو یو له خوارځواکۍ کړیږي. د بېوزلۍ او سالمو خوراکي موادو ته محدود لاسرسی په افغانستان کې په خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو عمده لاملونه بلل سوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان پر راپور کې راغلي 3.4 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا شمیرې د تیر کال په پرتله دوه برابره زیاتې سوي دي. د کورونا وایروس اقتصادي اغیز د اړمنو افغانانو کچه دوه برابره کړي او افغانستان د نړۍ د دوه هغو هیوادونو په ډله کې راځي چې روغتیایي سیستم او صحي خوراکي توکو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي د ژمي په درې میاشتو کې یوازې 1 میلیون کورنیو بې ځایه شویو ته خوراکي توکي ویشلی سي. د دغه وزارت ویان احمد تمیم عظیمی ازادي راډیو ته وویل
سال گذشته همچنان نزدیک به 10 میلیون نفر
تیر کال لس میلیونو کسانو بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا درلوده. روان کال د کورونا ویروس د خپراوي له امله دا شمېر زیات سوی. دا شمېر رښتیا هم د اندېښنې وړ دی. طبیعي او غیر طبیعي پیښې لکه کورنۍ جګړې لامل دي، خو موږ یوازې توانېدلي چې روان کال له 1 میلیون کسانو سره مرستې وکړو.
منتظره شدنشان سره حوادث و احتمال بشر شدنشان میره.
د دغه راپور له مخې په افغانستان کې 102 مرستندویه سازمانونه فعالیت لري چې د افغان حکومت په همکارۍ په کلنی ډول 15.1 میلیونه افغانانو ته د مرستو رسولو وړتیاوې لري. په تیرو 20 کلونو کې د بیلابیلو مرستندویو بنسټونو د مرستو سره سره بیا هم د لرو پرتو سیمو خلکو په ژوند کې چندانې بدلون نه دی راغلی. بیوزلی، بیکاری، سالم خوراکي سیستم ته نه لاسرسی هغه څه دي چې ډیری افغانان ورسره لاس او ګریوان دي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. په بلاروس کې د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته د سیاسي اختلافونو په دوام د اپوزیشن مشر د الکساندر لوکاشینکو تازه ژمنه رد کړې. لوکاشینکو ویلي تیار دی د روان میلادي کال تر پایه نوی اساسي قانون ترتیب کړي. خو د اپوزیشن مشر سویتلانا تخانوفسکایا پرون ویل لوکاشینکو د ولس د تیرېستلو پروژې ته دوام ورکړي. سالم احمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تسیخانوفسکایا پرون د الکساندر لوکاشینکو تازه وړاندیز رد کړ. لوکاشینکو ژمنه کړې چې د روان میلادي کال تر پایه به د نوي اساسي قانون مساوده ترتیب او ټول پښتنې ته به یې وړاندې کړي. خو تسیخانوفسکایا پرون په ټلګرام کې ولیکل په بیلاروس کې یوازې یو نوی اساسي قانون تصویبېدای شي چې هغه د خلکو اساسي قانون دی. د هغه په خبره د خلک دي چې د دې قانون مسوده به لیکي او ور باندې به بحث کوي. د اپوزیشن مشر لوکاشینکو ته په اشاره ویلي هغه سړی چې د بیلاروس له وګړو بیریږي د هیواد له عمده قوانینو سره کوم سروکار نه لري. بیرمن تسیخانوفسکایا ویلي لوکاشینکو خپل تیرستون کې پروژې ته دوام ورکړي او هڅه کوي زیات وخت ګوتو ته ورسي، خو د هغه په ټکو نور د بیلاروس وګړي ور باندې باور نه کوي. وروسته له هغه چې الکساندر لوکاشینکو د اگست میاشتې د 9 د ولسمشری په ټاکنو کې خپل بریا اعلان کړه، په بیلاروس کې له هغه راهیسې مظاهرې روانې دي. دا د هغه شپږمه دوره ده. دغه مظاهرې د بیلاروس د امنیتي ځواکونو لخوا شدید ځپل سوي او پر مهال یې تر 150 ډیر کسان د پولیسو لخوا توقیف سوي، ورسره پر رسنیو او عامه غونډو محدودیتونه لګول سوي دي. د اپوزیسیون د مشر په وینا اپوزیسیون مخکې هم ویلي چې الکساندر لوکاشینکو د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني او د خپلې کاري دورې د دوام لپاره د هغه قانوني هڅې نه مني. میرمن تسیخانوفسکایا ټینګار وکړ چې د 2021 میلادي کال تر پایه دی تازه ټاکنې او د اساسي قانون لپاره ټول پوښتنه له لوکاشینکو پرته ترسره سي. د هغې په وینا دفتر به یې ډیر ژر د نوي اساسي قانون مساوده د بحث لپاره وړاندې کړي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې الکساندر لوکاشینکو د نوي اساسي قانون د مسودې د ترتیب لپاره خپل ژمنه تکرار کړه. د هغه دا نظریه مخکې هم د اپوزیسیون لخوا رد شوې او د وخت تر لاسه کولو هڅه ګڼل شوې ده. زورواکي الکساندر لوکاشینکو د اورتودوکس عیسویانو د نوي کال په مناسبت چې را روانه پنځشنبه پیلېږي، د روسیې له دولتي تلویزیونه په مرکه کې یو ور بیا په بیلاروس کې د بدلونونو خبره وکړه، خو ویې نه ویل چې څه ډول بدلونونه غواړي. لوکاشنکو وویل د روان میلادي کال تر پایه به د نوي اساسي قانون مساوده ترتیب سي او بیا به د وی ټول پښتنې په نتیجه کې پریکړه کیږي چې آیا بیلاروس دی نوي اساسي قانون ولري او کنه.
ستاسو ل پیغامونو
من دل پورو چارواکو څخه دا غوښتنه کوم د سمش څخه دل پورو چارواکو څخه چې موږ ته د پکتیکا مرکز شرانه کې د مالیدانو د شهیدانو حقوق نه راوتل کېږي د شپږ نوي د اووه نوي تر کریم تر نه نوي لکه د 2000 کال ده یویشتم کال د بر شو چې موږ ته د نو د برښنایي تذکرې هم موږ ترلاسه کړې دي او کوم سره موږ کوم راسره کوم چې موږ تاسو پیسې والا کوو پیسې ته به سره موږ ته والا سوي نه موږ سره ډېر ظلم زیاتی کېږي او نور د سیمنګ سره زیاتی کېږي کله د سره یو بل ته انتقال کله بل ته انتقال کې سیمنګ وړي ورسره موږ ته پوښتنه پاش ویل کېږي تاسو د غالي راډو نه ډېر مننه چې ما په غرام ملګرو چې وروښ تر سره سلام علیکم خدای پامان.
زه حاجی سیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه محترم را چې د کاتزل ننډی کا کرای او حکیم آباد خلق د سکلو وبنه لري او دا چې وبس کی چې هوا د حیواناتو د فضله مواد نه لکی دي او خلق د ډیر مرزونو سره لا سو غریوان دي تاسو څنګه هله دا لا چې موږ د پیغام لور فل چارواک کور سوي چې د دې خلکو لپاره ساګانی وکندل شي او د دې مشکل ته حل وفصل شي. والسلام په احترام.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري او سم په مکړه د خبرونو لنډیسته. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په نیمروز کې د ملکیانو د مرګ جوړ شوی ادعا چېړي. دغه کمیسون مشر شهرزاد اکبر تیر شپه په یو ټویټ کې ویلي په نیمروز کې دا پیښه داسې وخت کېږي چې تر دې مخکې په هلمند کې په یو بمبار کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ څو غړي وژل شوي وو. ځایي اوسیدونکي ادعا کوي چې په نیمروز کې لږ تر لږه 14 کسان د افغان ځواکونو په بمبار کې وژل شوي دي. په هلمند د مرکز لښکرګاه په سرګودر سیمه کې موټر بم چاودنې یو تن وژلی او اته تنه نورې ټپیان کړي. چاودنه د ولسي پاڅون کوونکو پر پوستې شوې ده. د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد کریم خلیلی نن په رسمي سفر پاکستان ته ځي او له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان پر سوله بحث کوي. د پاکستان کرکټ په سوداګریز لیگ کې د افغانستان درې تکړه لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او بجیب الرحمن واخیستل شول. د عراق په جنوب کې د پولیسو او مظاهرچیانو په تازه شخړو کې یو پولیس وژل شوی او 45 مظاهره کوونکي ټپیان دي. او بریتانیا وایي بېوزله هیوادونو ته د کورونا واکسین په برابرولو کې مرسته کوي. اوس هم راځو د جالبو خبرو اترو ته.
د ژوند رنگونه
دا بیګه د چې دا د نکري زوش په کین لکه خپلوان چې پاملی سره راغوړي دا د نکري زوش په دی په دیش په باندې کنه تقریبا د نیمه واده قدر ته خلک په دیش په می او دا ورځ چې بیا دی
دا نکري زی بیا دی نو په لاس سوق دی
یره دی چې په درته دروغ دن چې خپل نه مطلب لسه چې دروغ درته وایم واده ورته چې دا خپل د الکی دی او کومنجلی دی خو دغه ته نه مطلب نه ملي دی واده کې نه ما خپل مال خو ته شپږ زمون می دی خو د نکري زو زه ځنه مرغله چې دوی څه کوي
به بات چې کله نوې تاسو وری کنه سره قمې وری پچیش کې وری
موټر کې
موټر کې
موټر دیو
کجاوې نسته
نه نه کجاوې ما جاوې لاړې کجاوې وخت نه لای دا سونو وخت هم تللې موس خو په دې موټر کې خو وړم نه چې هغه د سي ارزان به موټر دا 15000 1000 ډالر چې قیمت نه پخ کې وړم نه
ښا موټر ګل پښکوي
او
سره قمې ګل پښکوي
بس دا خر کې چې سره کوم دکانونه دی هغه تیرولي بیا د 15000 ګل پوشکې د 10000 کې د 15000 کې د 100 کې هر څومره ځکه هم غسی کی په خو وختو کې خو کجاوی کنه یو کجاو به دی په لوتړلې یو به دی په لوتړلې په پړو نه به په یو کې کنه وړو د نه به کوم خپل چوکو کوم انجلې به واخه به بل خو کې کنه وړو ځدی به خو روانو اخره به څه کوچانو ورو چوک به غړی داو چابه ګولونه والا بل دا شکار اوس خو د موټر کار دی اوس خو کمرې پیدا شي نی اگر ټاپ والا موټر کې یو ورته ولا شي را روان اوس دغه سیمه ملګر
دا کوچان اکثرا بیا کله چې ناوی وړي هغه وای کنه لنډي وای کوم واده کې د لنډي ویلي
یاره چې خدای پیدا کړم یو غړی دل نه
نه
یو ملنډي نه دی لیکن ډیر عمر مې پښپنه کې تیر کړی دی خو نه نه
ایس دی دی ویلي
په دې یقین وکړ چې ما سره په صورت یاسین سپاره و او ټول ورځ به ما دغه ویلي د لنډه کار مینه ده.
له دغه جالب خبراتر سره ورسیدو د دغه خبری مجله پایتا زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي د ماخام لو د سهار تر و بجو د امریکا غاګ آشنا رادیو اوریدل شي اوس په کابل کې ونیمی بجې کې دون کې دی ستار فروغ راغلی چې بل خبری مجله وړاندې کړي درته فروغ صاحب ستړي مشي
تشکر